سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې زه صفي الله ستان اگزام دغه پروګرام ته مخ راغلاست وایم پیل د خبرونو په لنډیز باندې کوو د امریکا د خزانه وزارت ټولو بانکونو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د پیسو د انتقال اجازه لري. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي د بشري مرستو په هدف افغانستان ته د طالبانو د چارواکو د مالی مؤسسو او د خصوصي او دولتي بانکونو له لارې د پیسو استول پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سرغړونه نه شمیرل کیږي. متحده ایالاتونو ویلي د افغانستان د نږدې 1.5 میلیونو وګړو څخه باندې نیمایي له سختې لوږې کړیږي او اقتصاد، تعلیم او ټولنیز خدمات د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. افغانستان کې هغو کسانو چې له دغو مرستو به برخمنیږي له هغې ډلې ډاکترانو او ښوونکو هرکلی کړی دی. طالبانو بیا ویلي دي مرستې دي بې قید او شرطه وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره سیګار د خوړو د نړیوال پروګرام په حواله وایي د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له سختې لوږې سره مخ دي. سیګار دا خبره په خپل وروستي راپور کې کړې. تر 19 کلنو کشره لوبډله به سبا د استرالیا له کرکټ ملي ټیم سره لوبه وکړي. د دوی لوبه د نړیوال جام د دریم مقام د ګټلو لپاره د افغانستان خپل وروستۍ لوبه چې سیمی فاینل یعنی مپای لوبه د انګلستان په وړاندې وبایلله. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي په وروستیو ورځو کې ماسکو شاوخوا 1.5 زره سرتیري بلاروس ته استولي. د ناتو د سرمنشي په وینا په دې 1.5 زره روسي عسکرو کې د ځانګړو عملیاتو لپاره روزل شوي سرتیري هم شته چې په نویو وسلو سنبال دي. د سړې جګړې له ختمه وروسته دا لومړی ځل دی چې روسیا په دې لوی شمېر سرتیري او وسلې بل هیواد ته لیږي. او د پاکستان پاوز تایید کړی ده چې د بلوچستان په پنجګور او نوشکي سیمو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په جګړه کې د پاوز وو اسکر وژل شوی دی. پاوز هم دارنګ ادعا کړې چې 14 وسلوال بریدګریان وژل دي. اخوا د بلوچستان لیبریشن آرمی چې بلوچ بلتون غوښتون کې دي ادعا کړې چې دغه دواړه حمله دوی کړې دي او لګ تر لګه 50 عسکری وژل دي. هغه دا چې د پاکستان پاوز رد کړی ده. د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز باندې په تیره بیا په بلوچستان کې ګڼ بریدونه شوي چې د وړ میونې د لسو عسکرو وژلې یوه لویه بیلګه یادېږي. دغه پروګرام کې به وړاندې واوري چې امریکا بانکونو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته پیسې انتقالولای شي. هغه خلک چې له دې لارې به معاشونه ترلاسه کړي خوښ دي.
دا یو ډیره ښه پریکړه ده چې د امریکا له خوا سره د طالبانو نسوي کولای چې د پوهنتونونو او د مکاتبو د استادانو معاشات ورکړي. د دې پریکړې په کولو سره به زیات ستونزې هوارې شي.
تر میاشت وې د سلګونو هغو ماشومانو درملنه کړي چې زړونه سوري وو.
په 2021 کال کې 1500 تنو ماشومانو درملنه سوې ده.
د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په وروستي برید کې دوی وو عسکر او 14 بریدګر وژل شوي. بلوچ بلتون غوښتونکو بیا له 500 د ډیرو عسکرو د وژلو ادعا کړې. هلمند کې مرستندوی بنسټونو پر جنگ ځپلو مرستې ویشلې دي.
پاتو زرو کسانو کې بیا موږ وس عملن هغه د تفزی چارې پیل کړي دي چې د هر کس ته پیلن 6000 سلغانی ورکول کیږي.
او کندوز کې بعد کاوتورو د پیرو فلور د بازار په اړه ریپورت درواورو.
دا شهرادیستا یو کافتر اندیوال د 500 نه حساب کاندیواله ته 2000 پورې کافتر استه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشول مړي راپورت. امریکا بانکونو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته پیسې انتقالولای شي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي د بشري مرستو په هدف افغانستان ته د طالبانو د چارواکو د مالی مؤسسو او د خصوصي او دولتي بانکونو له لارې د پیسو استول پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سرغړونه نه شمیرل کیږي. متحده ایالاتونو ویلي د افغانستان د نږدې 1.5 میلیونو وګړو څخه باندې نیمایي له سختې لوږې کړیږي او اقتصاد، تعلیم او ټولنیز خدمات د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم تېره اونۍ د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال خبرداری ورکړ چې افغانستان د پاڼ پر سر ولاړ دی. جزئیات به له احمد تکل واورو.
د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو پر طالبانو له لګېدلو بندیزونو څخه پر معافیتونو رڼا اچولې. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې راغلی دی چې نړیوال بانکونه د بشري مرستو لپاره افغانستان ته پیسې انتقالولای شي او زیاتوي چې مرستندوی ټولنې اجازه لري چې له دې بندیزونو د سرغړونې له ویرې پرته د افغانستان د دولتي بانکونو له لارې د ښوونکو او روغتیا پالانو معاشونه اجرا کړي. امریکا له اوږدو کلونو راهیسې پر طالبانو بندیزونه لګولي دي او د افغانستان بانک او له افغانستان سره د نړیوالو میلیاردونه ډالره شوې مرستې کنګل کړي او د طالبانو لخې ایستلې دي. نړیوال بانکونه افغانستان ته د پیسو د انتقال په مسله کې له احتیاط څخه کار اخلي، نو ځکه ملګری ملتونه او مرستندوی ټولنې هلې ځلې کوي چې د خپلو عملیاتو د لګښتونو لپاره د هیواد ته کافي پیسې واستوي. د امریکا د خزانه وزارت په خپل پرونی بیان کې ویلي چې نړیوال بانکونه کولای شي د جواز اداینې او انتقال په ګډون له افغانستان سره د بشري مرستو په هدف د عملیاتو لپاره د خصوصي او دولتي بانکونو او د افغانستان د پیسو د واردولو د ادارو له لارې د پیسو د انتقال پر پړاوونو کار وکړي. په بیان کې همداراز د طالبانو او په تور لیست کې د شاملې حقاني شبکې غړو ته د پیسو د انتقال پر جواز هم رڼا اچول شوې چې له مخې د افغانستان خلکو ته د مستقیمو مرستو، د وارداتو د سمون او د دفترونو د شریکولو په ګډون د عمومي مرستو د رسولو د همغږۍ په هدف له دوی سره په مستقیم ډول د موافقو لاسلیک هم شامل دي. د بیان له مخې د بشري مرستو د رسولو لپاره د مالیو، محصول پر وارداتو د مالیو یا د نورو مالیاتي خدماتو په هدف بانکونه له هغو مالی مؤسسو سره هم راکړه ورکړه کولای شي چې طالبان او حقاني شبکه په سلو کې له 50 زیاته ونډه پکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د دولتي روغتونونو او خوندزیو روغتیا پالانو او خوونکو ته په مستقیم ډول د معاشونو د ورکولو په هدف افغانستان ته د نقدو پیسو د انتقال اجازه هم ورکړي.
هو موردل چې د امریکا خزانه وزارت ټولو بانکو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د پیسو د انتقال اجازه لري. دغه پیسې به اکثر هغو کسانو ته د معاش په توګه باندې ورکول کیږي چې له دولت سره کار کوي، په تیره بیا د ښوونکو او ډاکترانو لپاره. د امریکا د خزانه وزارت له دې اعلان ډاکترانو او ښوونکو هرکلی کړی. طالبان هم ترې خوښ دي خو وایي مرستې دې بې قید او شرطه شي. په دې اړه فیروزه عزیزي رپورټ لري.
د امریکا د خزانه وزارت د اقدام چې مرسته رسوونکي ډلې کولای سي پر طالبانو د لګیدلو بندیزونو څخه د سرغړونې له ویرې پرته په دولتي ادارو کې د ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو تنخواګانې ورکړي، د طالبانو د حکومت روغتیايي کارکوونکو او ښوونکو له هرکلی سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مرشله دار سی په ټولو برخو کې بیل قید او شرط څخه مرستي او همکاري تر سره سي ترڅو افغانان له هر ډول ستونزو څخه خلاص سي.
د اقدام د یو شمیر دولتي روغتونونو افغان کارکونکو او خون کې هم خوښ کړی دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون یو ډاکټر اسمت الله اندړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ مې سره هیڅ زموږ د همکارانو معاشات بند پاتې دي. ډېری همکارانو مو د دې مجبوري راوه چې خپلې وظیفې پرېښې دي ځکه دوی د یو نفقې د پیدا کولو لپاره هېڅ کومه بله لاره نه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. انټونیو ګوتریش په خپل دې تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه د سلواغې په 13مه نیټه یې خپور کړ، ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې تر 20 میلیون ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم د سری میاشتې د ورستیو کارونو په ارتباط تاسو ته راپور لرو. افغاني سری میاشتې ټولنې ویلي تیر کال یعنی شاوخوا یو میاشت مخکې د دوی په رپورټونو کې راغلی و چې د 500 تنو په زړونو سرو ماشومانو درملنې کړې ده. د دغې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل دا درملنه په هیواد کې دننه او بهر شوې. د نوموړي په خبره په ورځني ډول د وړیا درملنې لپاره دوی د وو تر اتو کسانو پورې نمونه لیکلي، خو په خبرې وروستي ناسم اقتصادي وضعیت دغه بهیر یو څه پڅ کړی. یو شمېر کورنۍ چې ماشومانو یې دا ناروغي درلوده د درملنې د بهیر د چټکتیا غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان رپورټ ته.
د خایسته پلار عبدالرحمت د کنړ ولایت اوسیدونکی دی. خایسته درې کلن ماشومه چې په زړه سوری ده. عبدالرحمت چې د خپلې لور د درملنې توان نه لري، افغاني سرې میاشتې ټولنې سره یې د وړیا درملنې لپاره نوملیکنه کړې ده. نوموړی د درملنې د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي، خو د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي وروستی ناسم اقتصادي وضعیت لامل شوی چې دا بهیر پڅ شي. د دغه ټولنې ویان نوراغا صاحب زاده وای د هیوادونو مرستندوی ټولنو او په کور دننه د شتمنو خلکو همکاری او مرستې کمی شوې دي. خو د ده په خبره له دې سره سره له کله چې طالبان واکمن شوي د شلو ماشومانو درملنه شوې ده چې دا په کور دننه روغتونونو کې وه. نوموړی دا هم وایي چې په 2021 زیږدیز کال کې د نږدې شپږ سوه دغه ماشومانو درملنه شوې ده.
په 2021 کال کې یعنی په ټول کال کې چې ده 1508 تنو ماشومانو درملنه سوې ده. د دې اوسېدا په داخل د هیواد کې او له هیواد نه بهر هم لیږل سوې دي پاکستان او هندوستان ته.
د افغانستان میشتې ټولنې د ویان په خبره په ورځني ډول و تر اتو کسانو پورې دوی سره د خپلو په زړونو سوریو ماشومانو د وړیا درملنې لپاره نوملیکنه کوي. ښاغلی صاحبزاده وایي دوی دا بهیر د 2008 زیږدیز کال څخه راپیل کړی دی چې په یاد موده کې ټول د 28,000 ماشومانو نومونه د درملنې لپاره دوی سره لیکل شوي دي. خو د افغاني سرې میاشتې ټولنه تر اوسه توانېدلې چې یوازې د 2,846 ماشومانو درملنه وکړي.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي راډیو ته غوښتل په سر کې مو واوریدل چې د امریکا خزانه وزارت ټولو بانکو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د پیسو د انتقال اجازه لري. په همدې مورد باندې د پانتون استاد او اقتصادي چارو کارپو ښاغلی دوست محمد احمدی سره خبرې کوو. ښاغلی احمدی مننه چې ټلیفون مو واخیست. د امریکا دغه اعلان ته تاسو په کومه سترګه ګوري، خصوصا په داسې حالت کې چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی؟
سلام تاسو څنګه سه به د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو ته. په دغه وضعیت کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت موږ ګورو، دا یو مثبت ګام ده او یو ښه پریکړه بولو. د افغانستان یو له اساسي ستونزو څخه هغه دا ده چې بازار یا زموږ مالي سکتور په اوس مهال کې د ډالرو د کمښت یا په اقتصادي اصطلاح د لیکویډیټي یا سیالت سره مخ ده. په دغه یو حالت کې چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د ډالرو د ترجیح هڅې کېږي بازار ته یا پریکړه کېږي، دا یو مثبت ګام ده او د افغانیو قیمتونو او نور شخصونو باندې به باور لرو چې مثبت او ښه اغېز وکړي.
مننه. دغه د لیکویډیټي مسله د ملګرو ملتو سرمنشي یاد کړ چې باید پیسې افغانستان ته ورسول شي، کنه وضعیت به تر ډېر خراب شي. نو د دوی دغه پاملرنه فکر کوي د دې لپاره ده چې وضعیت را جوړ کړي که څنګه، یا اساسي مرستې لام په کار دي چې باید وشي؟
موږ که چېرته د افغانستان اقتصادي او د بانکي مالي وضعیت ته وګورو، تقریبا دې حالت ته نږدې شوه او چې د دغې ستونزې په شتون کې د فلج حالت ته ولاړ شي. نو په دغه یو حالت کې ملګري ملتونه او نړیوالې مرستندوی ادارې او په بالخصوص امریکا غواړي چې په غیر مستقیم ډول باندې داسې یو څه رامنځته کړي یا د ډالر د ترجیح هڅه وکړي تر څو د افغانستان د بانکي نظام او بانکي سکتور د فلج مخنیوی وکړي. خو په دغسې یو حساسو حالاتو کې د امریکا او د ملګرو ملتونو دغسې پریکړه او په ځانګړې توګه تېره ورځ د خزانې وزارت د امریکا چې کومه پریکړه کړې ده، دا یو نهایت ښه پریکړه ده او موږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت ته په پام یو مؤثره او ښه پریکړه بولو.
دا مرستې به اوس یعنې په پراخه کچه باندې تنظیمېږي. مخکې به یوازې د یو این اړوندو ادارو توضیح کولې، اوس خصوصي بانکونه هم دي، مالي موسسې هم دي، دولتي بانکونه هم دي. لږ څه لاسونه ډېر شول، فکر کوي څه ستونزه خو به نه پیدا کېږي پکې؟
پخوا یو څه و چې دوی یوازې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB افغانستان انټرنیشنل بانک ته ترجیح کولې، اوس چې نور بانکونو مرستندوی ادارو ته ترجیح کېږي یوه ګټه به د دې دا وي چې د افغانستان په مالي بازار یا په بازار کې به ډالر پیدا شي چې د ډالرو پیدا کېدل په خپل باندې افغاني او مخکېملي قیمتونو نورو او شخصونو باندې مثبت اغیز کوي.
مننه اولند کراتوې دی توزیع د شفافیت په اړه څه وای تاسو؟ آیا واقعا شفافي به توزیع شي؟
په دې تړاو باندې متاسفانه موږ لا داسې یو څه نه دي اورېدلي چې یا د ساري یو اداره موجوده یا په دې تړاو باندې چې دا په څومره شفافې توزیع شي متاسفانه ډېر باوري نه یو، ځکه موږ هغه څه چې باید یو سار موجود وي لا تر اوسه نه دي اورېدلي.
ډېره مننه کوم د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه دوست محمد احمدزی و چې موږ سره خبرې کولې. د امریکا د خزانه وزارت د وروستي اقدام په اړه باندې خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
هلمند کې خیریه بنسټونو او د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته باندې له شاوخوا 8000 جنگزپلو کورنۍ سره مرستې شوې دي. هرې کورنۍ ته 6300 افغانۍ اوس وخت ورکول کېږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په هلمند کې د غمرستي د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی په مالی مرسته سوي چې په جنوب کې د یو خصوصي انجو یا موسسې کیارو لوري کې روز نه وخت د هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د ویش بهیر پیل شو. په هلمند کې د کیارو په نوم د موسسې مسول انجنیر اتیکولا آزاد وایي چې د غمرستي هغه چاته ورکوي چې جګړو ځپلې بیا او غریب وي. نو موري وایي د هری کورنۍ ته 6300 افغانۍ ورکوي.
زه چاري عملن جریان لدی د دبليو پی یا د خړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کیارو موسسه د کندهار د ماجرین د موسسه په تطبیق سره مخته دي. په دې کې چې د پښار کې چون د امرسته د پروګرامونو چې د پولیسوالوي کم جریان لدی خدغه پروګرام چې د شاروالۍ د فار دی. په دې کې 8000 کسانو هغه مقدماتي هغه سرویس سوي ده اسسمنت سوي دي. په 8000 کسانو کې بیا موږ وساملن هغه د ترځي چاري پیل کړی دي چې د هر کس ته پیلن 6300 غوالي ورکول کیږي.
آزاد وای د یادو کورنۍ سروې په شفافه توګه تر سره سوي او ټولې مستحقي کورنۍ په نشه کړې دي. په ورته وخت کې بیا هغه کسان چې مرستې تر لاسه کړې دي زیات خوشاله دي، ځکه د دې په خبره چې دغه ډول مرستې ډېر اړتیا درلودله. خو وای دغه مرستې بسنه نه کوي. دوی له نړیوالو غوښتنه کوي چې دغه ډول نورې مرستې هم ورسره وکړي. دغه ولایت دوه اوسیدونکو چې مرستې تر لاسه کړې داسې وویل:
سو وسیز مشتاق کټونه وګرځول نور کټونه راته راکړل 6300 افغانۍ او مشتاق راته کومک را سره کړی دی.
څه ډیر خوښ وبغل څه بخي ډیر څه خوړته څه ډیر څه خوشاله یو.
یا نیک ډیر لسانه کولم نو دې په چیرې کیږي.
وربشو پاکستان ته د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو ادارې تایید کړی چې په بلوچستان کې د دوی په وسلوالو ځواکونو باندې د بریدګرو په ورستیو دوو بریدونو کې الکتر لګه و اسکر وژل شوې دي. دوی دا کړی چې بریدګری هم وژل دي. اخوا بلوچ بلتن غوښتونکو ویلي تر 500 زیات اسکاري وژل دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
پاکستانی چارواکي وایي ځواکونو یې تیر شپه په بلوچستان کې د پوز پر دوو اډو د یاغیانو بریدونه شاته تمبولې دي. د چارواکو په وینا په دې حملو کې وو پاکستانی پوځیان او 15 یاغیان وژل شوي دي. په یو ویډیو پیغام کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن څرګنده کړه چې په یو برید کې چې یاغیانو پرون ناوخته د بلوچستان په نوشکین کې وکړ 4 پوځیان او 9 یاغیان وژل شول. تر دې بریډ څو ساعته وروسته د پنجګور په سیمه کې پر امنیتي پوسټ حمله وشوه چې 3 عسكر او 6 یاغیان پکې وشل شول. د بلوچستان بلتون غشتون کې ډلې د بلوچ آزادي غشتون کې لشکر د دې دواړو حملو مسؤلیت منلې دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پوځیانو د هڅه ستایلې ده چې د یاغیانو حمله شاته تمبولې دي او د دوی د قربانۍ ستاینه یې کړې ده. بلوچ آزادي غشتون کې لشکر په بیان کې ویلي دي چې د پوځي مرکزونو په دروازو کې د دوی ځانوژونکو ځانونه الوزولي دي او دوی ادعا کوي چې تر 50 ډیر پوځیان وژل دي. تیرونی دې ډلې لس پاکستاني عسكر د ګوادر بندر ته نږدې وشلې وو. بلوچ بلتون غشتون کې له 3 لسیزو راهیسې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره په جګړه دي. اسلام آباد هند تورنه وي چې له بلوچ یاغیانو سره مرسته کوي. نوې ډلې دا تورونه رد کړي دي.
<تص-> د ناتو سرمنشي یان ستلتنبرګ وایي په وروستیو ورځو کې ماسکو شاوخوا دېر زره سرتیري بلاروس ته استولي. د ناتو د سرمنشي په وینا په دې دېر زره روسي عسکرو کې د ځانګړو عملیاتو لپاره روزل شوي سرتیري هم شته چې په نوي وسلو سنبال دي. د سړې جګړې له ختمو وروسته دا لومړی ځل دی چې روسیا په دې لوی شمېر سرتیري او وسلې بلې واته لیږي. یان ستلتنبرګ نن په بروسل کې خبر اعلان ته وویل په دې تجهیزاتو کې اس یو 15 جنگي الوتکې د سکندر په نوم توغندي او 400 دافع هوا سیستم هم شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. اجملان دی مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې شمیر ځوانان وایي ولور دومره زیات دی چې دوی نشي پوره کولای او همدای لد دی چې ډیر ځوانان په دې ولسوالۍ کې تر اوسه مجردان پاتې دي. په دې ولسوالۍ کې د ځینو دودونو له مخې که یو ځوان واده کوي نو به ناوې پلارګنۍ ته په ځینو مواردو کې آن څو غواګانې او د 200 او 300 ترمنځ وزې ورکوي. دا ډول دودونه د نورستان په ځینو نورو سیمو کې هم دود دي.
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتې ولسوالۍ منډول ځوانان وایي په نورو سیمو کې د هرې ورځې پر تیرېدو د ولور کچه کمیږي، خو د دوی په ولسوالۍ کې د پخوا په څیر د جینۍ ولور په لسګونه غواګانې او له 200 زیاتې وزې اخیستل کیږي. محمد امان هم همدغه زیات ولور له واده پاتې کړی دی. وایي زموږ زیات ځوانان د 50 کالو پورې بی واده پاتې کیږي په دې خاطر چې د ولور پوره کولو توان نه لري. د خلکو په خبره همدا لوړ ولور او نور رواجونه دي چې ځوانان او پیغلې له ودونو بې برخې کړي او زیاتې کورنۍ په دښمنۍ اخته کړي دي. سیف الله هم د منډول ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي
ولور د یو ولسوالۍ منډول بلکې د تمام
ولور منډول او نورو ولسوالیو کې ډېر زیات ګران دی. 200 او 300 وزې، لسونه تر 150 پورې غواګانې، 2 کلاشنکوفونه ورسره، 2 پیټي کارتوس، یوه مخابره او سل منه جوار اخیستل کیږي. دلته زیاتې دښمنۍ د همدې له امله دي چې یو ځوان ولور نشي پوره کولی نو جینۍ وتښتوي او بیا د کلونو لپاره دښمنۍ دوام لري.
دا یوازې په منډول کې د ولور لوړوالی خلک نه دي پتنګ کړي، بلکې د نورستان په ګڼو سیمو کې د غملا ماتونکي رواج شتون لري. د واما ولسوالۍ قومي مشر او د یاد ولایت له دودونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل نورستان کې له سلګونو کلونو را په دیخوا د نجونو په ولور کې څاروي ورکول کیږي. د هرې درې او هرې قبیلې د څارویو شمیر او نوعیت جلا دی.
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کیږي د لسونه تر 150 پورې چې دا وایګل او واما خلک دي. دی خواته دا د نورګرام یو تعداد خلک دوی ورورې د شپېته بزونه نیولې تر 300 پورې. بیا پارون کې بیا بیخي رواج ډېر ښه دی. هلته مال چې څومره اخیستل کیږي هغه د جنۍ ملکیت دی، هغه په اصطلاح مهر دی، ورور نه دی او هغه هم ډېر کم دی.
دینی عالمان وایي په شرایي لحاظ مهر د جینۍ حق دی او بل څوک د اخستلو او خپلولو حق نه لري. د ولور او په بل نوم د جینۍ پر سر پیسې، څاروي او نور شیان اخستل هم جایز کار نه دی. د دوی په وینا چې له یوې خوا په هیواد کې روانې بیروزګارۍ اقتصادي ستونزو له خلکو لاره ورکه کړې او له بل پلوه دغه ډول درنو ولورونو هم ټولنه حیرانه کړې ده. دینی عالمان او عام خلک له طالب چارواکو غواړي چې باید دغه ډول ملامت اونکو دودونو مخه ونیسي چې د کوم پر وسیله د جینۍ او د هلک د کورنۍ ترمنځ د خپلوي پر ځای دښمنۍ پیل کیږي. طالب چارواکي بیوای په یو شمیر سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو پر مټ د زیات ولور اخستلو مخه نیولې او د یاد دود کمیدو لپاره نورې هڅې هم کوي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د ولور موضوع ډیر پخوانه همدا سره روانه ده. بعض ځایونو کې اسلامي امارت مجاهدینو او قومي مشرانو په کوششونو باندې ولور کې څه نا څه تخفیف راغلی
او دغه ستونزه او مشکل به د قومي مشرانو مخورو سره په همغږۍ باندې انشاءالله حل او فصل کوي تر څو ځوانان او پیغلې وکولی شي چې ګډ ژوند لپاره په اسانۍ شرعي لارې اختیار کړي پر ځای د دې چې ټول عمر بیا په دښمنۍ اخته کیږي او کورنۍ سختي ګالي.
د نورستان په منډول او د یاد ولایت په نورو سیمو کې خلک د ولور له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د ولور په نوم دود وجود لري او ګڼ ځوانان یې د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په کلونو مسافرۍ او مزدورۍ ته اړ کړي دي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه لیمانس د فرانسې په شمال ویدیس کې پروت خار دی. د دې خار شاروال یو ابتکار کړی دی زړی زمانې تستون شوی دا چې څنګه احمد شیبری تفصیل لراوړي.
د فرانسې په لیمانس ښار کې په کراچۍ کې د ښار ډیران غونډوي. یو میاشت وشوه چې کراچۍ هره سېشنبه د ښار په منځ کې چې پخوانی دی او کږې وژې کوڅې لري د کورونو او دوکانونو له مخې په کڅوړو کې راغونډ شوي کثافات له ښاره باسي. دا کراچۍ د موټر څلور ټیرونه لري. کله چې په لارو کې دریشي د موټرو په څیر څراغونه پر سر بلیشي او مړه کیشي چې څه شی ورسره ټکر نشي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د ښار خلک تر پخوا اوس د ډیرانونو له راغونډېدو سره ډیر پام کوي. ماشومانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د ډیران کڅوړې مدرنوي چې اس په تکلیف نشي. ښاروالي وایي چې دا یوه وسیله ده خو د ښار خلکو له دې وسیلې سره د آس په خاطر یو ډول اجتماعي رابطه ټینګه کړې ده. دوی ډیر خیال ساتي.
میټا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سپر کمپیوټر جوړ کړی. راپورونه وایي چې د کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت په برخه کې انقلاب راوستلی شي. تفصیل په دې رپورت کې.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میټا نوې مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر شپږ زره اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموری یا حافظه یو سلو پنځه اویا پټا بایټه یعنی یو میلیارد او څلور سوه میلیون گیگا بایټه ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژۍ کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټا له مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
اوس په ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو.
ازادي راډیو وزنۍ رسنۍ د افغانستان کې چې په صافه واضح توګه د افغانستان په ګوټ ګوټ بلکې په ټول افغانستان کې اورېده کیږي، نو ازادي راډیو پر وخت خبرونه او دقیق راپورونه وړاندې کوي. مننه کوو د ازادي راډیو څخه. زه محمد نسیم مسلمیار د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټول کارکونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د کجکول سوالی څخه دا پیغام پریږدم. موږ د ازادی راډیو څخه ډیره ډیره مننه کوو چې موږ ته مشتر کورو پرې خبرونې را رسیږي. موږ اورو زه در دا خاطر از ما سره تل مدان نه یادیږي چې په 2019 نړیوال جام ته د لارو به سیالۍ کې چې افغانستان کله لوبېدی موږ هېڅ رسنۍ ته لاسرسی نه درلودی. نو یوازې به ازادي راډیو ته غوږ وو چې اوس به موږ ته ازادي راډیو د لوبې خبرونه وایي. بیا په تېره زه د احمد شیبار او صفي الله ستانکزي ډېر مینهوال یم چې موږ ته بیا د هغه لوبې معلومات راکوي. ډېره مننه. بیا هم مبارکي ورته وایم د شلمې کلیزې.
وروره د مسنباغ د کیمپس نغه پار خبره کوم.
زمر تلویش کال وبو سسٹم جوړ شوی دی اوس ګرد سره ختم شوی دی مز د وبو لفاظ ډیر ډیر پر زده تکلیف کیو نو یله کو چې د موسسات د زمر د وبو کار وکړي خیریه موسسات او بل زمر د ډاکټرانو کار لما بینت للی ده خاص پاس پر وچو پیسو باندې کار ده هغه هم 300 روپۍ موټر ته ورکوو د 500 روپو یا د 1000 روپو سودا کوو دغه کوو د وختو
د وس لپاره زما لخوا هم دومره وو په نور خپرونو کې زما همکاران در سره دي
د مازیګر څلور نیمه شوې د هم څو لاند خبرونه د امریکا د خزانه وزارت ټولو بانکونو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د پیسو د انتقال اجازه لري. د وزارت په یو بیان کې ویلي د بشري مرستو په هدف افغانستان ته د طالبانو د چارواکو د مالی مؤسسو او د خصوصي او دولتي بانکونو له لارې د پیسو استول پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سرغړونه نشمیرل کیږي. د امریکا د خزانه وزارت له دې اعلان ډاکټرانو او ښوونکو هرکلی کړی. طالبانو هم ترې خوښي دي خو وايي مرستې دې بې قید او شرط شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د خوړو د نړیوال پروګرام حواله وای د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له سخت لوګي سره مخ دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم به سبا د استرالیا له ټیم سره د نړیوال جام نیمه پای لوبه وکړي. د پاکستان پوځ منلی ده چې په بلوچستان کې د دوی په پوځیانو باندې په وروستیو دوه بریدونو کې لږ تر لږه وو عسکر وژل شوي. خو بلوچ بیلتون غوښتونکو چې دغه برید یې کړی دی وایي تر 500 زیات پاکستاني عسکر یې وژلي دي. او د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي په وروستیو ورځو کې موسکو شاوخوا 10,000 سرتیري بلاروس ته استولې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو په ویپانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. دوی منی مای کې بل عمرای د سپورت نړۍ خبرونه واوري تر غوړسته به د مخکخه خزو پروګرام خبر شي.
د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د کرکټ ملي لوبډله سبا د استرالیا له لوبډلې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل له 19 کلونو کم عمره کرکټ د نړیوال جام په دوام سبا د افغانستان ملي لوبډله د دغه جام د دریم مقام ګټلو لپاره له استرالیا سره لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت سبا 5:30 بجې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان په نیمه پای لوبه کې د 15 منډو په توپیر د انګلستان په وړاندې ماته وخوړه او پای لوبې ته لارونه مونده. د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام پایلوبه به د فبروري میاشتې په 15 منیټه د انګلستان او هندوستان لوبډلو ترمنځ وشي. په میدان وردګ ولایت کې د وشو ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېدي. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ویان داد محمد ناوک نن ازادي راډیو ته ویل د وشو یادې سیالۍ چې د میدان وردګ ولایت له بیلابیلو ولسوالیو او مرکز څخه د ورزشي کلبونو د ورزشکارانو په ګډون پیل شوې پای ته ورسېدي. د ورزشي سیالۍ چې څه باندې یوه اونۍ دوام وکړ په پای کې د میدان وردګو د ولایت په کچه د وشو په برخه کې غوره څیرې په ګوته او ټاکل شوي ولایتي ټیم کې شاملې شي. د میدان وردګو ولایت د بدني روزنې ریاست ویلي چې د ورزشکارانو د هڅونې او د شاوخوا ولایتونو سره د سیالیو ترسره کیدو په موخه به ورته سیالۍ په راتلونکي کې هم ترسره شي. د 2022 اولمپیک ژمنۍ لوبې سبا رسمن په چین کې پیلېږي. په دغه لوبو کې چې له 90 هیوادونو څخه 3,000 لوبغاړي په لسګونه اولمپیکي ورزشي رشتو کې په خپلو کې سیالۍ کوي سبا چهارشنبه د فبروري په 14 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 16 به دوام وکړي. په داسې حال کې چې چین څلورویشتم پړاو ژمنۍ اولمپیکي سیالیو ته ځانګړي مراسم په نظر کې نیولي خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ څو هیوادونو ویلي چې د چین د دولت له لوري له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله به د دغو مراسمو پرانیستې ته رسمي ډیپلوماتیک استازي ور ونه لیږي. ټاکل شوی د سږکال ژمنۍ اولمپیکي سیالۍ د بیجنګ په ګډون د چین په دریو لویو ښارونو کې ترسره شي خو د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې رامنځته شوي ستونزو د نندارچیانو لپاره محدودیتونه ډېر کړي.
سلامونه او نیکی هیلی صفی ولستان اگزایم ده مخکخو خزو پروگرام تمو خراغلاستویم. پرون ده آزادی راژیو شلمه کلیزه وا او د رادیو خپل درېمه لسیزه پیل کړه. ازادي رادیو په دې موده کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغان خزو باندې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي چې د مخکښ خزو پروګرام یوه بیلګه ده. د دغه پروګرام له لارې تاسو د هغو خزو غږونه اورېدلی چې په بیلابیلو ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې رغنده ونډه اخیستي او لا هم په دې لار کې هڅې کوي. د ازادي رادیو ترڅنګ په ګڼو نورو کورنیو او بهرنیو رسنیو کې هم د افغان خزو غږونه منعکس شوي او د هغوی پر ژوند او کاروبار راپورونه او پروګرامونه جوړ شوي دي. همدارنګه په ټولنیزو شبکو له هغې ډلې فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې هم د ګڼو افغان ښځینه فعالانو لخوا په تیرو لږ تر لږه یوې لسیزه کې فعالیتونه شوي دي چې د پام وړ دي. اوس په نننی پروګرام کې له خپلو دوو میلمنو او مخکښو ښځو سره په همدې بحث کوو چې په تیرو دوو لسیزو کې چې رسنۍ د افغانستان له لویو لاسته راوړنو بلل کېږي، ښځو ته له دې لارې یا رسنیزو فعالیتونو څومره ګټه رسېدلې ده، څومره د افغان ښځو پر ژوند مثبت تاثیر لوېدلی او د ښځو غږونه د رسنۍ له لارې په څه ډول او څنګه تر نورو رسېدلی دي. منالی شینوارې ته ښه راغلاست وایم چې په خپله د رسنیو د ډګر یوه مخکښه او فعاله پاتې شوې او تاسو ټولې له نوم سره آشنا یاست او په ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم مهمې دندې مخ ته وړي دي. همدارنګه د افغانستان یوه پیژندل شوې ښځینه پولیسه او فعاله اغلې زلا زازې هم له موږ سره مېلمنه ده چې په لومړي وارې په یو لرې پرتې ولایت خوست کې د پولیسو په توګه باندې دنده ترسره کړه. اغلی شینواری لمړی به پښتنه تاسو وکړم، که څه هم د دغې پوښتنې جواب ممکن ډېر اوږد وي، خو تاسو په لنډو کې راته ووایئ چې رسنیو تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره څه ګټه رسولې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زما سلامونه تاسو ته او ستاسو درنې د بحث ګډونوالې او کم اوریدونکي چې زموږ غږ اوري هغوی ته زه ډالۍ کوم، او بل تاسو ته د ازادۍ د ښکلي راډیو شل کلنۍ کلیزه مبارکي ویم، او مینوالو ته هم مبارکي ویم، ځکه دا او زه هم یو د مینوالو د جمع نه یم. زما په نظر رسنۍ لکه څنګه چې نوم رسنۍ ده، نه دوی د رسنۍ رسالت دا ده چې خبرونه او پوهاوی خلکو ته، په څنګ کې یو څه تفریح بڼه هم باید ولري، چې دا ټولې چارې د رسنیو دنده ده، او دا په مستقیم ډول د ښځو په ژوند باندې او په غیر مستقیم ډول هم د ښځو په ژوند اغیز لرلی دی او لري. مثلا هغه پوهاوی چې یوه ښځه د نغري په غاړه ناسته ده، او مثلا د یو ناروغستیا په اړه چې یو معلومات خپریږي دا تر لاسه کیه، دا شاید یو ډاکټر او نشي کړی چې په اسانۍ باندې مثلا یوه میرمن دې ته متوجه کاندي. نو زه فکر کړم چې رسنۍ د هر کور دننه خپل فعالیت لري، او کړی شي چې په هر کور ورننه وزي او خپل هدف ته د رسیدو دپاره مختلفې لارې چارې خپلې کړي.
ډیره مننه غلی شینواری. زلا زازی تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، مننه چې ټلیفون مو واخیست. له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې تیرو شلو کلونو کې تاسو هم رسنۍ تعقیب کړي دي، د افغان ښځو لپاره رسنیو څه ګټه رسولې ده؟
سلامونه سپانکزی صاحب، تاسو ته او ګران ملمی ته مو او ټولو هغه کسانو ته چې د ما آواز اوري، او اول تاسو ته د ازادۍ رادیو کلیزه مبارکي ایم. رسنۍ ګټه، اولینه ګټه یې دا وه چې یعنی هغه څه چې موږ ازادي بیان یې یو اولین شی همدا رسنۍ و چې دوی تطبیق کوي په دغې ټولنه کې. یعنی دوی په هر صورت نه کولای شي او که دوی ښځو ژوند ته راشم، همدا اوس ازادۍ راډیو نه زه وغواړم ووایم چې دوی ډېر زیات کار وکړو ښځو ته. د څه چې موږ شل کاله مخکې یعنی مو ازادي نه لرله دا چې یو څه خبر ولرو، یو احوال ولرو، مګم اوس رسنۍ د ټول افغانستان که هر ولایت ده که هر سیمه د سره یو ځای کړي دي، او هر څوک هر ځای نه، یعنی که زه کابل کې وم زه کولای شم ډېر یو لرې ولایت نه خبر شم چې څهلته وشول، یا مثلا څه هغه راغلل. او ډېر د ښځو ژوند کې مؤثره تاثیر دا و چې رسنۍ زیاتره د خلکو خلکو په ذهنیتونو نه کار وکړو، یعنی زیاتره خلکو ذهنیتونه د رسنیو نه تغییر خوړلې، د رسنیو نه دوی پرمختګ کړی دی، او بالخصوص ښځو ته ځکه بعضې برنامې داسې دي چې آموزنده دي، لکه همدا اوس مخکښې ښځې برنامه ده، همدا چې همدا اوس یو لرې ولسوالۍ کې یوه ښځه واوري شاید هغه ډېر شیان ته نه واخلي، شاید ډېر هغې مشکلات حل شي. یا بعضې نوره برنامې دي چې ښځو ته، هغو ښځو ته چې هغوی که څه هم تعلیم ته یا ډېرو حقونو ته لاسرسی نه لري، کولی شي ځکه یو رادیو واوري او یو شنه خبر شي او یو خپل هغه نه خبر شي، یعنې حق حقوقو نه ته خبر شي. ډېر داسې مسایل دي چې رسنۍ په هغه کې ډېره ګټوره وه په دومره وخت کې.
ډیره مننه کوم تاسو د ازادي راډیو لارې د مخکښ ښځو پروګرام اوري.
ولسواکي
دوه لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده مخکښ ښځو په دې پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې تیرو شلو کلونو کې د ازادي رادیو په شمول افغانو او بهرنیو رسنیو د افغان ښځو غږونه په څه ډول منعکس کړي او څومره یې د دوی ژوند وربدل کړی دی. د رسنیو د ډګر یوه مخکښه اغلې ملالۍ شینواري او یوه پخوانۍ ښځینه پولیسه اغلې زلاز عزیز موږ میلمنې دي. اغلې شینواري، غواړم له تاسو دا وپوښتم چې د ازادي راډیو په شمول د افغانستان غاڼو رسنیو چې اوس ممکن شمیر را محدود شوی، په افغانستان کې کومې رسنۍ چې دي په دغو شلو کلونو کې یا په دغو تیرو کلونو کې څومره د افغان ښځو غږونه منعکس کړي دي او په کومو کومو برخو کې کوي وای؟
سننګزی صاحب، زه یوه د هغه کسانو نوم چې په لومړي ځل مې البته نه، ځکه چې د زما نه وړاندې هم د میرمن خپرونه وه، ولې د افغانستان نه دننه ما وکړی شو چې په بی بی سي کې د میرمن خپرونه پروډیوس کړم او جوړه کړم. البته زه تاسو ته یوه خاطره خپلوم چې څومره، یعنی موږ ډېر شاید سطحي فکر وکړو چې شاید په یو کلي کې مثلا یو رسنۍ نوال څوک ونه پیژني او خبريال ونه پیژني، ولې داسې نه ده؟ زه زمنګ یو منطقه ده د شینوارو د مامن دره ورتوي، زه یعنی بيخي غار ده، زه چې کله تلم موټر ډیر په سختۍ اغه درې ته وخته 2003 کال، او زه په ډیره سختۍ پاس دی درې ته ولاړم، او کله چال ته زلاړم زه خځو په نامه ماته ډیره زیاته په زړه پورې وه، ځکه ما یو خپرونه لرله چې هغه هم صرف د هفته یو وار خپرېده. نو کله چې زه هغه ښځو وپېژندم چې زه ملالۍ شینوار یم، نو ماته یو ډول انګیزه راکول شوه. زه پوه شوم چې کوم خبرې چې موږ کړو دا د ښځو په ژوند باندې مستقیم او غیر مستقیم اغیز لرلی شي. نو زیاتره توجه مې دا کړه چې دوی ته خپل حقوقي پوهاوی د راډیوګانو د لارې نه ورکړ ول شي. زه منګ او تاسو شاهدانو چې په تیرو شلو کلو کې مثلا دومره چې رسنیو نه د ښځو غږ اوچته شو، شاید په تیر تاریخ کې د افغانستان کله هم دومره رسنیو کې د غږ انعکاس نه و شوی د ښځو، او دې ته زه مثبت غږ وایم. همدا اوس هم د ښځو زده کړې چې خپل د حق غوښتنه وکاندي، د حق غوښتنه نا بخوا شرم و چې چا به ویل به د ښځې تعریف دا و چې خپل هر څه په پټه خوله وزغمي، اما کله چې دغه رسنیو د دوی دغه انعکاس وکړ هغه پوه شو چې نه، دا د الله پاک هم هغه خلق خوښیږي چې د خپل حق غوښتونکي ووسي، او د ظالم نه او د مظلوم دواړو نه د الله پاک خوښیږي. نه باید ښځې مظلومې واقع شي نه ظالمې واقع شي. نو دوی
دوی دغه پوهاوی د رسنیو د لارې نه تر ډیره بریده ترلاسه کړ. او زما بله خاطره دا ده چې زه چې کله کلي ته تلم نو ما به لیده چې دوی په خپلو موبایلونو کې راډیو اوري، او دا ماته دې خوند ماته راکاوه، ځکه دوی لاقل په دې اوس توانېدلی دي چې په خپل موبایل کې یوه د یوې رسنۍ نه خبرې واوري او یو څه زده کاندي او یو څه خوند تر واخلي.
مننه اغلی زازی، تاسو هم راته ووایي، خصوصا خپل نظر هم کووایي چې رسنیو له تاسو سره څومره مرسته وکړه چې غږ مو نورو ته ورسیږي.
دقیقا زه که ویایم رسنه ډیر تاثیر گذار وي په دغه شرایطو کې، که زه خپل هغه نه ویایم، زه یو ډیر لرې ولایت کې ما کار کولو، یعنی همدا رسنه و چې د خدای پوښښ ورکړو چې یوه ښځه هلته کار کوي، او همداسې که راشم نورو ډیرو مسایلو ته څنګه چې شینواری صاحب وویل، دقیقا هر څه چې اوس ډیرو لرو پرتو سیمو کې همدا رسنه دي چې د ټولو خلکو غږ رسوي، د ټولو ښځو غږ رسوي، تر ډېرو ځایونو پورې رسوي. اوس یوه ښځه که چېرته یو عادي مشکل ولري او هغه یو رسنۍ سره شریکي او ډېر یو لرې پرتې سیمې کې وي، د هغې اواز تر ډېره ځایه پورې رسېږي، او شاید د هغې مشکل هم د همدغې رسنۍ په طریقه حل شي. یعنی ډېر زیات موثره وه، ډېره زیاته تاثیر ګذاره وه. حتی زیاتره خلک اوس په دغه پوه شوي که چېرته زه کوم مشکل کې وغورځېدم، یا زه داسې یو حالت کې وم چې ما ته څوک کومک نه شي کولی، یا څوک ما سره مرسته نه کوي، دوی عاجله د دې رسنیو نه استفاده کوي، یو رادیو سره په تماس شي، یو تلویزیون سره، چې دلته داسې مشکل پیدا شوی، داسې هغه پیدا شوی. یعنی ډېر زیات په هر بخش کې رسنۍ مو سره کومک کړی. زه که دقیق ویم د ښځو په حساب کې مثلا ډېر داسې صحي پروګرامونه دي چې ډېرې ښځې صحي بخشونو ته صحي هغه ته لاسرسی نه لري، یا نه پوهېږي مثلا، او ډېر داسې موارد ولکول دي. د کورونا هغه نه ویایم، یعنی شاید زیاتره خلک دښته هغه نه و چې کورونا سره آشنایي ولري، هغه ولري همدا رسنۍ وي، رادیوګانې وي، تلویزیونونه و چې دوی ته ورسول شي مثلا دوی څه وکړي څه ونه کړي، یا نور هم داسې د صحت پروګرامونه و، حقوقي پروګرامونه و، د تعلیم و د تحصیل برخې وي، انسی وظایف و کوم اورید و ډیر شیان و چې یعنی د هر څه نه زیاتره چې شي تاثیر گذاره و، د دوی عامه پوهاوی و چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول، او خصوصا ښځو ته چې دوی ضرورت لرلو، ځکه ښځو ته د مو په ټولنه کې ډیر شرایط مهیا نه دي، اما یګانه شی چې دوی ته مهیا ده، دوی ډیر ارزي چې کولی شي و رادیو واوري، یا تلویزیون وکړي، یا یو څه نه باخبره شي، او دا د ډیر د رسنیو مسترترینه شی همدغه ده.
زیاته مننه کوم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلي ګوتریش څو ورځې مخکې د افغانستان د رسنیو په اړه ویلي وو چې باید رسنۍ هماغسې چې وي هماغسې پاتې شي. همدارنګه تاکید شوی دی چې د افغانستان د رسنیو سره، خصوصا خبریالانو سره، باید هغه ډول چلند وشي چې له بهرنیو خبریالانو سره چلند کیږي، او اجازه ورکول کیږي چې له افغانستان راپورونه جوړ کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو په افغانستان کې ګڼو ښځینه خبریالانو او نتاقانو خپلې دندې پرېښودي، یا په دولتي راډیو او ټلویزیونو کې د دوی د دندو مخه ونیول شو. د راپورونو له مخې ګڼې دغه ښځې اوس بهر وتلې دي، او په ټلویزیونونو او راډیوګانو کې د ښځو غږونه او تصویرونه کمرنګه شوي دي. تر هغو چې اغلی شینواری بیا وصل کیږي، یو لنډه دمه به واخلو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زلاجان فکر کوم اغلی شینواری ټلیفون اوس بند شوی دی، بیا به هم دغه پوښتنه له تاسو وکړم. دا چې د
وخت په تیریدو سره خو پخوا اول راډیو او بیا ټلویزیونونه راغله، اوس د سوشل میډیا اثر دی. تاسو هم په خپل سوشل میډیا کې فعال یاست، په ټویټر او فیسبوک باندې. راته وایي چې دغه رسنیو د چینلونو یا میډیمونو بدلیدو سره افغان ښځې څومره عادت شولې او څومره وتوانېدلې چې له همدغو پرمختګونو سره ځان آشنا کړي او خپل غږونه په متفاوتو لارو باندې ورسوي؟ راته ووایي.
دقیقا دا اوس یعنی که سوشل میډیا ده که رسنه دی دوی چې دومره پرمختګ کړی ده، دا ټول یعنی ډیر زیات د خوشحالۍ ځای ده، ځکه زیاتره اوس مو تاسو اولین غږ ډیر ونه شو کړی رسنیو ته خپل غږ انعکاس کړو. یعنی ډیر هغه څه شیان دي چې موږ په سوشل میډیا کې کولای شو، لکه اوس یو چیرته یو مسله کېږي، شاید ډیر زیات تاسو سوشل میډیا کې لیدلی میوزیک یو څه کېږي، حاجل خلک خپل فیسبوک نه خپل یوټیوب نه خپل ار اکاونټ چلری اغنه استفاده کوي او ویډیو نشروي او غږ جګوي. ان ډیر د سیمه مسائل چې واقعا سوشل میډیا ډیر زیات کومه کوي، خصوصا خزو غاکته د چې خزي فعلاً یعنی زل نه غواړم حکومتونه نه راشم، یعنی خزو چې په هر دورې کې مشکل لرلو په خانه نه یم، یعنی اوس د سوشل میډیا د دې رسنیو دی هغه اثر ده، نو اوس دوی ډیر ښه کولی شي خپل غږ ته انعکاس ورکړي او دا رسنیو او سوشل میډیا دوی سره ډیر کومک کړی. که زه خپل ځان نه وایم، که زه دقیق وغواړم څه کار وکړم یا څه فعالیت وکړم، یا یو ښځې ته یو لرې ځای کې یو مشکل پیدا شوی وي، هغه ما سره په تماس شي یا همداسې دا خپله وکړی شي لاسرسي ولري. یعنی ښځو یو همبستګي پیدا کړې، حتی سوشل میډیا کې هم ښځو همبستګي پیدا کړې او دوی یو ځای غواړي خپل غږ سره جګړي، او سوشل میډیا هم ډېره زیاته تاثیر ګذاره وه د ښځو په ژوند کې، لکه خصوصا دوی څه مسایل څو هغه پیدا کړي حتما هغه غږ رسېږي او ډېر خلک خته انعکاس ورکوي، واضح کوي او خپل ښځې انعکاس ورکوي خپل غږ تر هغو د دوی غږ تر ډېر ځایه پورې ورسېږي، او د دوی هغه څه چې دوی غواړي یا هغه حق یا هغه مشکل چې دوی غواړي حل کړي هغه زر تر زره حل شي، او د دوی هغه دادخواهي یا حق غوښتنه نتیجه بخشوي دوی ته.
ازادي رادیو ته غوږیست، دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه باندې خبرونه کوو. یو لنډه دمه به واخلو.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
لا دې سوزار یا لایون کې چې دا خصم ورته خستی نسونه نسوم راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو د مخکښو ښځو پروګرام ته غوږیاست. په دغه پروګرام کې تر دې دمه په دې باندې غږېدلی وو چې رسنیو له لارې د ښځو غږونه څومره منعکس شوي دي او په کومو کومو برخو کې د دوی په ژوند باندې تاثیر کړی دی. زموږ میلمنې د رسنیو د ډګر یوه مخکښه ملالی شینواری او یوه ښځینه فعال او د پولیسو پخوانی غړی اغلی زلا زازی دی. د اغلی شینواری ټلیفون اوس کار نه ورکي، خو بیا به موږ څه ورکو چې دوی پروګرام سره وصل شي. خو اغلی زازی شته، بیا به هم له تاسو پوښتنه وکم وبخې چې د ملالی شینواری ټلیفون بند دی، نو تاسو به ستړي هم شئ درې پوښتنې سر په سر. مګر غواړم وپوښتم چې په همدغې سوشل میډیا کې به پاتې شو، ځکه چې مخکې مو وویل چې اثر د همدغې سوشل میډیا د یوبې پښتنه مل مغلی شنواري نه پام دې ارتباط کو. دا چې په افغانستان کې لشوخه 15 میلیونه فعال او د خواله رسنیو لکارون کونه شوخه 40% خزي بلل کیږي او پم دغه کې هم غاڼي فعالان شته. البته لتاسو غواړم پښتنه مغلی زازي چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس څه فکر کوي سوشل میډیا چې څاره د افغان خزینه فعالیتونو ته په کومه سترګه باندې ګوري، کم شوی زیات شوی که څنګه؟
دا والا د تغیرات چې راغلي دي د حکومتي د نگانه یو څه تغیرات لرل، منفي تغیرات، منفي اثرونه لرل، لکه څنګه چې تاسو کسو زیاتره د ښځو فعالیتونه کم شوي دي، او یعنی په ټولنه کې د ښځو فعالیتونه کم شوي او وتلې د ټولنې نه که سوشل میډیا تراشم خزو فعالیتونه حل هم کم شوی زکه څوک چې دی افغانستان ان افغانستان په مواسی کې وسیږي الته وسیږي دوی ته ډیره مشکله ده چې اوس هغه څه چې دوی آزادی بیان و هغه څه چې دوی غواړي ویي زکه دوی ته ډیره زیات مشکل ده او شرایط برابر نه دی وته نو هر څه ډیر کمرنګ شوی دی یو د خزو زه فکر کوم شاید اوسه شلو فیصد نه مو سقوط کړی وي او ډیر زیات ښځو تعداد کم شوی وي او فقط اوس هغه ښځې فعاله دي چې هغوی بیرون د افغانستان نه دي او بیرون د افغانستان نه ژوند کوي نو دا ډیر زیات یو بد هغه دی ځکه دومره وخت کې دمو دمو هر څه چې وو همدا رسنۍ و همدا سوشل میډیا دمو د غږ ځای و دمو د حق پوښتنې ځای و مو اوس مو نشو کولی چې حتی په یو فیسبوک کې مو حتی یو شی نوشته کړ یو چا په مورد حتی زنه غړم دی او چاپ مورید وایم خو مقصد یعنی زنه شم کولای حتی خپل حق خوایي خپل دوت خوایي خپل ذکر کم چې مثلا ویل مکتب ته نسم یا نور مسایل هغه مشکلات چې اوس په کولنه کې شته زغه نشم کولای واضح وایم ځکه دلته آزادي بیان قید شوی حتی رسنه هم قید شوی دوی نشي کولای آزادانه فعالیت وکړي چې تک دوی ته مشکلات پیدا کیږي شاید دوی دی بندش تر مخامخ شي شاید دوی حکومت دی طرف هغه شي چې دوی هیڅ فعالیت ون شکرلې یا اجازه د فعالیت ورنه کې نو ډیر د مشکلات شته چې د خزو شتونه کمرنګ کړه کړه په سوشل میډیا کې وکړه په هغه رسنه یو کې
مننه کوم اغلی شنواری بیا وصل شول پروگرام سره مننه چې راغلی اغلی شنواری پم دې موده کې تاسو نوې مال زلاجان نه دودري پښتني وکړي خصن په دې مورچ چې اوس خود سوشل میډیا اثر دی په خوانی د رسنیو میډیمونه لاغې د رادیو تلویزیون بیا په تیر د ځوانانو په مینس کې نسبت د سوشل میډیا ته کم شوې ده تاسو چې د رسنۍ څارلې او د رسنۍ په برخه کې کار کړی دی د افغان خزو په ارتباط راتوي چې رادیو نه رانیولې بیا ټلویزیون او بیا او سوشل میډیا څنګه ځان سره هماهنګ کړی دی او څنګه دغه طریقه خپل غږونه باسي یعنی د دغه میډیمونو په توپیر سره او جلاوالي سره دوی په څه ډول باندې ځان سره عادت کړی دی
اول خو زه فکر کړم چې کم غږ چې د سوشل میډیا نه پورته کیږي هغه صرف د لوستو ښځو غږ دی او هغه ښځې دي چې د دې اجازه لري چې خپل اند د ولیکل ولیکي البته دا د لیکلو دغه هم په هر چا کې نشته تاسو هم ښه پوهیږئ چې ډېر کسان علاقه نه لري چې لیکل وکاندي خو په دې سوشل میډیا کې چې یوه بله ستونزه رامنځته شوې هغه دا ده چې سړی نه پوهیږي یا انسان نه پوهیږي چې د دغه نوم تر شا چې ښځینه نوم دی نر ناسته یا ښځه ناسته ده زما په نامه باندې په سوشل میډیا کې ډېرې پاڼې جوړې شوي دي چې هغې نه زه اصلا خبره نه یعنې زما نه دي نو زه ډاډه یم چې هغه کومې ښځې زما په بهانه نه دي جوړې کړې بلکې شاید تر شا یې کومه نارینه ناست وي او زما د نامه نه په استفادې سره ده دا یو بد څه دي د سوشل میډیا چې د ښځو دپاره زما په نظر د دې په ځای چې مثبت ډېر تاثیر لرلی منفي تاثیر لري او بل دا چې فیک عکسونه چې مثلا د دا چې عکسونه چې خدای مکړه مثلا د دې سبب ګرځي دی شي چې د خځو رنګ په داسې یوه ټولنه کې چې تاسو ګورئ چې موږ څومره ستونزو سره مخامخ یو نور هم بد کاندي یو شی چې زه ویل غواړم هغه دا دی چې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې موږ اسانتیاوې د دینه لرو چې هلته د انټرنیټ موجود وسي او یا د انټرنیټ پیسې د نن سبا ښځې ولري کله وختې ښځه هم دا دومره اضافي پیسې چا سره نشته چې دغه د تاسو سره ما په انټرنیټ خبرې کړې دا د قطه شو مجبوره شو چې عادي زنګ راته ووایي زه د افغانستان ته دننه کې ناسته یم یعنې دا د افغانستان د انټرنیټ وضعیت دی متاسفانه چې د دې نه به څومره ښځې استفاده کړی شي دا نو خدای ته معلومه ده ځکه دا ډېرې د انټرنیټ پیسې ډېرې زیاتې دي په افغانستان کې د دې نه ډېر زیات استفاده د خځو په ګټه نشي کېده هو کېدای شي چې مثلا کومې شبکې د باندې نه یو څه د خځو غږ چاته کاندي ولې داسې چې منظم وکړی شي چې د دې طریقې خپل مبارزه مختوي سو داسې څه تر اوسه پر نه ګورم او نه ما تر ډیره مثبته ګټه تر اوسه پورې پرځه کړې ده اوس هم زه فکر کوم چې رادیو او خصوصا دغه د تلویزیون او رادیو بهترینه وسیله ده چې موږ وکړی شو چې کچیر ته وکړی شو چې د ښځو غږ ته انعکاس ورکړو او واقعي غږ ته انعکاس ورکړو. دا چې دوی په خپله وغږېږي، دا چې د دوی خپل آواز وسي، د دې نه چې د دوی د نوم تر شا څوک پټ شي، د دوی په خپل غږ کې مثلا دا غږ منعکسه شي، دا بهترینه لار ده زما په نظر باندې. زه رادیو ته تر اوسه پورې هم ترجیح ورکوم نسبت سوشل میډیا نه، او فکر کړم چې مثبت اغیز د رادیو او تلویزیون نسبت دغه نورو رسنیو نه زیات دی په افغانستان کې.
ډیره مننه کوم د رسنیو د ډګر یو فعال او مخکښه غلی مرالی شینواری، او د افغانستان د ښځینه او پولیسو پخوانی غړی او فعاله غلی زلا زازی چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ او نظریات مو سره شریک کړ. اوریدونکو، دا پروګرام دلته ختمیږي. مننه چې تر دې دمه مو دغه پروګرام واورید.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره.